او بخنه غواړو چې زموږ وخت پوره شو او د دې خبرونې یو څه برخه پاتې شو په راتلونکي کې به نورې سندرې او خپل پیغامونه واوري. دا ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دوه بجې شوې د ماسپخین په دې خبرونه کې به ننګرهار ته لاړ شو. هلته نن ولسمشر په سفر تللی او د تېرې اونۍ د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې. په دې اړه به تازه حال درکو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ، د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د تېرو دوو ورځو هوایي بریدونو په ترڅ کې 30 طالب وسلوال بشلي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران کولی شي له حوثي شیعه وسلوالو څخه د خپل ملاتړ په بندولو سره د یمن د شخړې په واره کې مرسته وکړي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې په مکې د افغانستان اړوند خبرونو ته چې رضوان مراد دروري وبخې قسیم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کړي.
فایل په مهمو سرټکو کې ولسمشر غنی وايي وسلوال مخالفین نسی کولای په تروریستي حملو سره دولت مات کړي. د کورونی چارو وزارت وايي په نږدې ورځو کې به په ټول افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړي. او اصغر ستانکزی د کرکټ ملي لوبډلې نوې کپتان وټاکل شو. د هم پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وايي وسلوال مخالفین نسی کولای د بی ګناه کسانو په وژنی سره افغان دولت له ماتې سره مخامخ کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په جلال آباد کې په هغه غونډه کې وکړې چې په دغه ښار کې د وروستۍ انتحاري حمله د قربانیانو په یاد جوړه شوې وه.
نن هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې وسنې په دې باندې پیږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسی ورکړي. کمیلانی دې موږ امنیتی قواو سره مخامخ سی. دا د میلان کار نه ده چې بانکونه باندې عملی کوي په ورځې باندې.
ولسمشر په خپل خبرو کې یو اربیا په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې نړۍ ته دا روښانه کړې چې د سولې لپاره کار کوي. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په داسې حال کې جلال آباد ته سفر کوي چې تیره شنبه په دغه ښار کې د یوې انتحاري حملې په نتیجه کې 43 تنه وشل سول او څه باندې 140 نور ټپیان سوه. د کورونی چارو وزارت وایي ډېر ژر به په ټول افغانستان کې په سرلنی عملیات پیل کړي. د کورونی چارو وزیر نورالحق لومی نن په یو غونډه کې وویل چې افغان ځواکونه له هر پلوه چمتو دي او په نږدې ورځو کې به په زابل، غزنی او بدخشان ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي. نوموړي په هلمند کې د افغان حکومت له لورې د ذوالفقار په نامه پوځي عملیات بریالي وبلل او ویل چې د عملیاتو لړۍ به ټولو نامنو سیمو ته وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې ویل چې سرله سبا به په افغانستان کې د اعظم په نوم پسرلني عملیات پیلوي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ماسې تازه راپور وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو تیر کال د انتخابات پر مهال 16 ځله قوانین مات کړي دي. دغه ماسې نن د 1993 کال د جمهوریت ولایتي شوراګانو د انتخابات په اړه خپل یو کلن څېړنیز راپور خپور کړ. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په ځینو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه تاییدوي خو زیاتوي چې دا کار د اړتیا پر اساس کېدی. او اصغر ستانکزی د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان او جاوید احمدی د هغه د مرستیال په توګه وټاکل سول. کرکټ بورډ وایي چې ښاغلی ستانکزی د وړتیا او تجربې پر اساس ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ مخکینی کپتان محمد نبی ساحل د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه او علت یې دا وشو چې د کپتانۍ د افغانستان د کرکټ لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې وه. دا وتر د دمه کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. د پاکستان پوزوی په شمالي وزیرستان کې د تیرو دوه ورځو هوایي بریدونو په ترڅ کې 30 وسلوال طالبان وشل دي. د پوز د اعلامې له مخې د هوایي بریدونو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو شوي دي. د پاکستان پوز له تیر میرادي کال راپدې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پراخ پوزي عملیات پیل کړي دي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران کولی شي له حوثي شیعه وسلوالو څخه د خپل ملاتړ په بندولو سره د یمن د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. عادل الجبیر په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل حوثیان باید داسې فکر ونه کړي چې موږ به د هغوی د یرغلګرو اعمالو پر وړاندې چوپ پاتې شو. نوموړي پر حوثي وسلوالو د سعودي په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف د هوایي بریدونو د لاسته راوړنو په اړه وویل
دی وای مونږ د هغوی هوایي ځواک او لری واټن وشتونکو توغندي لمنځه یوړل. څومره چې مونږ پوهیږو د هغوی د قومندې سیستم مو په بشپړه او یاد څه برخه لمنځه وړې ده. د هغوی درنې وسلې مو هم ویجاړې کړې دي. له ستراتیژیک پلوه مونږ د هغوی خوځښت له ستونزو سره مخ کړی دی او هغه تهدید مو لمنځه وړی دی چې سعودي عربستان ته یې متوجه کړی و. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران د یمن د شخړې یوه برخه ده، نه د دې شخړې حل. عادل الجبیر ویلي ایران تر اوسه له حوثیانو څخه خپل ملاتړ نه دی بند کړی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي متحده ایالات دې ته اندېښمن دي چې د یمن پر لوري ایراني کشتیو کې به ښایي د شیعه حوثي اغیانو لپاره پرمختللې وسلې بار وي. کارتر پرون خبریالانو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې که دغه کشتۍ یمن ته د رسېدو هڅه وکړي آیا متحده ایالات به لیواله وي چې د هغو مخه ونیسي او وردن شي، وویل دا یو انتخاب دی، خو زیاته کړه چې تر اوسه موږ دې مرحلې ته نه یو رسېدلي او په اوس وخت کې هڅه کوو چې ښکیل اړخونه د خبرو د میز تر شا کښېنو. کارتر دغه راز وویل چې واشنګټن تهران ته دا واضح کړي چې که هر لوری په ښکاره شخړو ته لمن وهي یا ورسره مرسته وکړي، دا متحده ایالاتو ته د منلو وړ نه ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د الوتکو لیږدونکې او د توغندیو بار یوه کشتۍ د یمن سواحلو ته په رسېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته ویلي هغه روزنه چې امریکایي ځواکونه د اوکراین سرحدي سرتیرو ته ورکوي له هغه اوربند څخه سرغړونه ده چې د نړیوالو په ملاتړ د اوکراین په ختیځ کې ټینګ شوی دی. سرګی لافروف ویل ده دا خبرې پر تلیفون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته وکړې. د امریکا شاوخوا 300 پوځي روزونکي دا مهال د اوکراین په لویدیځه لیوف سیمه کې د اپریل له 6 را په دې خوا اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکوي، خو اوکراین او د امریکا په ګډون لویدیځه نړۍ پر روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي. مسکو بیا دا تورونه ردوي. د چین مقامات وایي د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې د اوبو د ننوتو په نتیجه کې د مړو شوو کان کیندونکو شمېر یو شته لوړ شوی دی. کان کې د اوبو د زیاتېدو پر مهال 230 کسان په کار بوختو. چینایي چارواکي وایي د ژغورنې شاوخوا 600 غړي هڅه کوي چې له دغه کان څخه چې داټونګ ښار د نږدې موقعیت لري اوبه بېرته وباسي. که څه هم چې چین په دې وروستیو کې د خپلو کانونو د ساتنې لپاره ځینې ګامونه اخیستي، خو د چین د کانونو چارې د نړۍ په سطحه تر ټولو خطرناک بلل کېږي. او په متحده ایالاتو کې ساینسپوهانو پر بیزوګانو چې په ایبولا ویروس اخته شوي نوې درمل ازمویلی دی. ساینسپوهان وایي درملو مثبته نتیجه ورکړې ده او درې واړه بیزوګان چې ایبولا ویروس یې درلود ښه شوي دي. د ساینسپوهانو دا ډله وایي د ایبولا ضد دا نوې درمل یې تر اوسه په انسانانو نه دي ازمویلي. دا چې په انسانانو به د ایبولا ویروس ضد درملو د تجربې نتیجه څه وي، دا به د ساینسپوهانو په خبره د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې څرګند شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویبپاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په دې خبرونه کې وړاندې دا رپورټونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی و او هلته په جلال آباد کې د هغه کورنیو له غړو سره خواخوږي کړې ده چې د کورنیو غړي د ننګرهار په وروستي مرګونې برید کې وژل شوي او یا هم ټپیان دي. له ننګرهاره به په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هیئت له پاکستاني پوځیانو سره شمالي وزیرستان ته تللی دی. اخوا د روسیې دوه جګپوړي چارواکي خپل هیواد او افغانستان ته د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزې ډلې خطر جدي بولي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کړو چې د فراه ولایت نوی امنیي قمندان نن خپل کار پیل کړ او فرایانو ته یې ژمنه ورکړه چې قانوني اقدامات به وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسي فیفا موندنې ښیي چې د جمهور ریاست په تیرو دوه ځلي او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې انتخاباتي کمیسیونونو 6 ځله د انتخاباتو قانون مات کړی. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
دوستانو لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی او هلته یې په جلال آباد کې د تیرې اونۍ د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې، هلته یې وینا هم کړې ده، له ځینو چارواکو سره یې هم کتلي دي. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری را سره د تلیفون په تماس کې دی. شینواری صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، داسې په لنډه توګه راته ووایه چې ولسمشر نن څه وخت ننګرهار ته ورسېده او تر اوسه پورې په ننګرهار کې خلکو ته څه ویلي دي او څه یې کړي؟
ډېر زیاته مننه. نن شاوخوا 10 بجې د هېواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله ورسره نور لوړپوړي دولتي چارواکي هم ورسره په دې سفر کې. دوی لومړی د تېرې شنبې ورځې د جلال آباد هغه خونړۍ پېښې له قربانیانو کورنیو سره وکتل، او همدارنګه په عمومي غونډه کې هم دوی په دغه پېښه باندې ژوره خواشیني ښکاره کړله او کورنۍ ته یې ډاډګرنه ورکړله او ورته چې په دغه غم کې ټول ورسره شریک دي. په دغه عمومي غونډه کې چې د ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه ډېره لنډه وه. په دې کې یوازې ولسمشر او ډاکټر عبدالعبدالله خبرې چې دوی ته ډاډ ورکړ چې هڅه کوي په هېواد کې سوله او امنیت راولي. خو دغه سفر دوی اوږد دی، یعنی نن ورځ دوی په ننګرهار کې دي او د ورځې په اوږدو کې به په پام کې نیول شوې ده چې دوی بېلابېلو قشرونو سره بېلې بېلې ناستې خو غیر مطبوعاتي ناستې ترسره کړي چې د ولسونو څخه به په بېلابېلو برخو کې د دوی
لو ولوسونو نه مطلب څوک دی او بخښ شینوار صاحب، لو ولوسونو نه مطلب څوک دی؟ دغلته یو شمیر چارواکي دي، دوی بل چارواکو سره لیدنې لري، قومي مشانو سره بل لیدنې لري، مدني ټولنو استادو سره لچا سره ګوري دوی؟
او بالکل، هم دغه قومي مشان دي، ځوانان دي، میرمنې دي، مدني فعالان دي، اصناف دي، حریر غړي دي. دغه کسانو سره دوی هغه وخت ورته منظم کړی دی، دوی سره به ګوري په بېلابېلو برخو کې به دوی د دوی ستونزې هم اوري. او مهمه مسله چې دوی ویلي ده امنیتي امنیت مسله ده چې دوی نظرونه به هم راخلي او په دې باندې بحث کوي چې څنګه کېدلی شي د ننګرهار امنیتي وضعیت ښه شي.
شینواری صاحب دا راته ووایه چې په ننګرهار کې د دغه وروستۍ چاودنې نه وروسته خلک غوښتنې څه لري له دغه دوو چارواکو نه، د اجرایي رئیس او همدارنګه ولسمشر نه؟
او دا ډېره مهم مسله ده، نه یوازې دغه د دې پیښې نه راوروسته، ولې کله چې ولسمشر هغه واک ته ورسېده ننګرهاریان په دې چې دی به ننګرهار ته سفر کوي او دلته بنسټیز تغییرات راولي، ځکه د ننګرهار ولایتي اداره سرپرست وه، ولې اوس هغه سرپرست والی هم نشته. همدارنګه د بنسټیزو تغییراتو غوښتنه کوله، د فساد د ورکولو، همدارنګه د زورواکۍ ماتیي کړې چې د ننګرهاریانو په خبره چې د افغانستان په کچه باندې هغه به لومړنی ننګرهار ولایتي دلته هغه ماتیي کړې، حاکمې دي، زورواکان شته دی. دوی د دغو ستونزو غوښتنه کوله، او تر ټولو مهمه چې د هغه امنیتي وضعیت دی چې د نورو ولایتونو په پرتله باندې په ننګرهار کې د ناامنۍ ډېره زیاته ده، ځکه دغه څو وروستۍ پیښې دا یې بېلګې خلک وښایي. دغه نن چې کله موږ ولایتي ادارې ته ورتللو، تر څو چې د غونډې ته ورتللو په لاره کې ګڼ شمېر خلک ولاړو، هغوی ژورنالیستان ته غږ کوو چې تاسو زموږ غږ ولسمشر ته ورسوئ چې موږ له وجې نه خاص راتللی نه شو، کار نشته دی، خلک وزګاري. خو ولیدل شي چې ولسمشر په دغه سفر کې بنسټیز تغییرات راولي، د خلکو هغه غوښتنې ځواب وي او که
نه. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په ننګرهار کې د تېرې اونۍ د خونړۍ چاودنې نه راوروسته د تلفاتو په اړه لا هم مختلف رپورټونه په رسنیو کې دي، د دغه چاودنې اغېز او وروستي تلفات څومره دي؟
د تلفات شمیر خو هغه وروستۍ چې د ولایتي ادارې لخوا نه اعلان شوی و 34 تنه مړه او 150 زخمیان، چې د هغې وروسته 2 تنه نور هم خپل ژوند لاسه ورکړ. او بیا وروسته کومه حیات مسله چې ډېره مهمه ده چې د قربانیانو د کورنیو رسنیو سره شریکه کړې وه، ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به د قربانیانو کورنیو سره مرسته کوي، هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ، یو زخمی ته 50,000. ولې دغه چاره همداسې نه ده ترسره شوې؟ دلته زیات شمېر هغه زخمیان چې وو هغوی ته د 60,000 افغانۍ ورکړي دي، ولې پوره پیسې نه دي ورکړل شوي؟ دغه مسله هم رسنۍ سره شریکه شوې ده او دوی غوښتل هم دغه ده چې چارواکي چې اعلان کوي باید هغه اعلان عملي هم کړي.
مننه کوو مننه کوو. شاه محمود شینوار یو چې له ننګرهاره یې رپورټ راکوه. نن افغان ولسمشر او د هیواد اجرایي رئیس په ننګرهار کې دي. دوی دغلته په یوه عمومي غونډه کې لنډې خبرې کړې دي او اوس دا مهال له افغان چارواکو سره البته د سیمه ییزو چارواکو سره او د ننګرهار له قومي مشرانو او مدني ټولنې استازو سره په بېلابېلو خبرو اترو بوخت دي او د هغوی ستونزې اوري.
ازادي راډیو لوونه ترو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو شکایتونه کیږي. کابل میشتو چارواکو د یو شمیر ولایتونو لپاره نوي د امنیي قومندانان نومولي. په دې لړ کې د فراه د امنیي قومندان البته نوي د امنیي قومندان نن خپل دنده فایل کړه او فرایانو ته ژمنه ورکړه چې قانوني اقدامات به کوي او دغه ولایت امنیت به ټینګ کړي. نور حال له سیمې زموږ د خبریال په رپورټ کې.
روز ته ډیر انتظار. فراه ولایت نوی امنی قمندان معرفي او نن خپل دنده پیل کړه. فضل محمد سمدیار د کورنۍ چارو وزارت لخوا فراه ولایت د نوی امنی قمندان په توګه ټاکل شوی دی. نوی امنی قمندان په غونډه کې د نوموړي د پیژندګلوي په مخه جوړ شوی و وویل چې د فراه ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره به نوي پروګرامونه پلي کړي. فضل محمد سمدیار د فراه ولایت د نوی امنی قمندان پیسې پولیسو ته خبرې کولې او وویل چې په ټولو چارو کې به قانوني کړنې کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې د قانون خلاف عملو ته لاس ووهي.
اولین چی ده که برای ما مطرح اجراءات اقدام و عمل ما باید قانونی باشه. دوم امی اقدام ما با اساس ضرورت های جامعه.
دومرنی چیز چی ما تا مطرح ده اقدار ده چیز ما اجراءات و عمل باید قانونی بی. دوم شای چیزه بای په خپل چارو کې په نظر کې نیسم هغه انډول دی. زما په ټولو چارو کې به انډول وي تر څو وکولای شو د امنیت په ټینګښ کې پوره ونډه واخلو. په همدې حال کې د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم د امنیت قمندان څخه غوښتنه وکړه چې دغه ولایت امنیت ته دې پام وکړي، ځکه په دې وروستیو کې د فراه ولایت امنیت د اندېښنې وړ دی او که ورته پام ونه شي نو خطرناکې پایلې به ولري.
فراه یو هغه ولایت دی چې همیش وخت دښمن پکې ډېر ولر چالشونه مشکلاتونه تهدیداتو لاندې دی. زموږ خواهش ده نوي قمندان صاحب څخه نیتا دی چې په فراه کې د امنیتي وضعیت باندې د پولیسو بیا هم په جدي توګه تجدید نظر وکړي.
فراه ولایت د کابو څلورو میاشتو راهیسې امنیت قمندان نه درلود او چارې د سرپرست لخوا اداره کېدلې. فضل محمد سمدیار چې اوس د فراه د امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی د کابل اوسېدونکی دی او مخکې په کورنیو چارو وزارت کې بېلابېلې دندې تر سره کړې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په بدخشان کې د سلګونو بهرنیو جنگیالیو موجودیت د دغه ولایت خلک او سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي. دوی وایي چې د دې وسلوالو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ نام نه شوي دي. په دې اړه صفي الله ستانکزی یو مفصل ریپورټ لري چې اوري.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له رامنځته کېدو وروسته سلګونه وسلوال مخالفین له تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچن، چین، ترکیه او عربي هیوادونو د پاکستان له چترال نه نورستان ته راوختي او بیا بدخشان ته رسیدلي چې هلته یې ناامنۍ رامنځته کړې دي. اوس وخت یوازې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې څه باندې 400 بهرني جنګیالي میشت دي او عملا د افغان پوځیانو پر ضد جنګیږي. د همدې مسالې د څېړلو لپاره بدخشان ته ولاړو او له نږدې مو له ولایتي چارواکو عوامو خلکو سره خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنګیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخیستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځیانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي. دی وایي د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانو منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او
فلج اخلي او زانونه تمیلوي د دې عملی د بدخشان ختیځ برخه ډیر نام نکړي دي
شرقي بدخشان البته برانخته
جرم وردوج یمګان یفتل راغستان او کرانو منجان د بدخشان هغه ولسوالۍ دي چې وسلول مخالفین په کفالت کوي او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې راوستي دي سیمه سروکی وایي چې ډیر ژر به د وسلول مخالفینو پر ضد یو لړ پراخ عملیات په بدخشان کې پیل شي شاوخوا دوه اونۍ مخکې سلها وسلول مخالفین چې پکې بهرني جنگیالي هم شامل وو د جرم ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي اردو په څو پوستو حمله وکړي او د ځینو افغان سرتیرو سرونه پرې کړل سیمه سروکی وایي چې د ملي اردو پر پوستو په حمله کې د جګړې پر مهال شاوخوا شپېته بهرني جنگیالي په لومړۍ کرښه کې وو که څه هم د وسلوالو مخالفینو د حملې د افغان حکومت او افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوي خو ویل کېږي چې په جرم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو له موټرو نه د تیلو پلور د سرتیرو د وژل کېدو یو لامل دی خو د شاهین خو له اردو د ارکان رئیس بیا دا خبرې ردوي او وایي چې په جرم ولسوالۍ کې سختې لارې زیاتې دي او همدا د دې لامل شو چې افغان سرتیري له ستونزو سره مخ شي تېره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په دغو حملو کې ووژل شول او د ځینو سرونه یې پرې شول افغان ولسمشر محمد اشرف غني او له هغې مخکې د کورنیو چارو وزیر بدخشان ته ولاړل ښاغلي غني په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت نا امنۍ کورنۍ او بهرني اړخونه لري
بخش عمده جنگ بدخشان
دی وی په بدخشان کې د جګړې لوی برخه د سیمه ایز جګړې او د سیمه د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لانجو پورې رسیدي په دې کې شک نشته زه هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري د سیمه په کچه لانجې د لاجورد دکان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسلې کورنۍ اړخونه دي د خغلی نظری په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د وریښمو لار جوړ شي او په بدخشان کې هم ځینې کړي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په نام نه کولو سره قانونه په ناقانونه توګه راوباسي او خپل اپ کې ګټه وکړي خو خغلی نظری خبرداري ورکوي چې چیرته په بدخشان کې د ناامنۍ په وخت مخاونه نیول شي په راتلونکي کې به بهرني وسلوال مخالفین د افغانستان له شمالي ولایتونو تاجکستان چین او نورو سیمو ته هم ورسیږي خغلی ناجی هم په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوال مخالفینو د حملو د ملاتړ په نوم تورن شوی و چې دای بیا د تورونه بې اساسه بولي په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنیو مسئله مطرح او حل کړي
خارجي کې از بعد از اینکه درګ میشه
دی وایي وروسته له دې چې دا په ثبوت ورسیږي چې بهرني جنگیالي په تاجکستان چچن ازبکستان او یا پاکستان پورې مربوط دي باید مطبوع هیوادونو ته قناعت ورکړل شي زما په باور تر څو چې د ملي وحدت د حکومت مشران په سیاسي او ډیپلوماتیکه توګه دا خبرې د افغانستان له خاورې بهر حل نه کړي د دې هیواد ستونزې نشي حل کېدلای
افغانستان حل نه میشه
بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې له چین تاجکستان او پاکستان سره ګډې پولې لري د بدخشان مدني فعالان او عام خلک وایي چې په بدخشان کې د لاجورد او سرو زرو د کان موجودیت او د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت په دې ولایت کې ناامنۍ ډېرې کړې دي د بدخشان یو مدني فعال ډاکټر عبدالقدیر رویش وایي چې ځینې پخواني قمندانان هم د خپلو ګټو په خاطر په ناامنیو کې ښکیل دي او له بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي دی وایي دا کسان د پخوانیو سیمه ییزو قمندانانو او له هغو کسانو لخوا چې له دولت مرور دي او وزګاره پاتې دي حمایه کېږي په خپلو سیمو کې ځای ورکوي او د خپلو سیالانو ځپلو او د ځینو کاندیدانو د بدنامه کولو په خاطر د ناامنیو او ګډوډیو په جوړولو کې ترې کار اخلي
از نو استفاده میکنن
د ښاغلي رویش په خبره کې چیرته حکومت له کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اراده ولري او له خلکو مرسته وغواړي مخالفین به ډیر ژر له بدخشان وشړل شي په عین حال کې د بدخشان د مرکز فیض آباد او جرم او یمګان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د افغان دولت تر څنګ دریږي او چمتو دي چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه وکړي د بدخشان یو اوسیدونکی فیض ملنګ وایي چې اړتیا ده څو ټول افغانان د بهرنیو وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه په ګډه پیل کړي
اینا از این ملت نیستن اینا از مون نیستن
دی وی هغوی له دې ملت او زمون خلکو څخه نه دي رئیس جمهور دې پریکړه وکړي یو لکسان به د جمهوریت ریاست شاوخوا ته ټول شي او له داعش سره به جنگ وکړي نن یې چې دی هلمندی سر په بدخشان کې پریکړه د هلمندی نه بلکې زما بدخشي سره رانه جلا کړي ده هلمنده کندهارا ننګرهارا ټول د همدی وطن دي او موږ ټول یو افغاني
ملت یو افغان است د درو
اوس وخت په بدخشان کې او یا کلی د بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو جنگیالیو تر ګواښ لاندې دي که څه هم ویل کیږي چې ډیر ژر یو پوځي لوا په بدخشان کې ځای پر ځای کیږي او د مخالفینو پر ضد به پراخ عملیات وشي خو د سیمې خلک ټینګار کوي چې په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو د بیا ځایېدو د مخنیوي لپاره دي افغان پوځیان دایمي پوستې جوړې کړي یو شمېر افغان پوځي کارپوهان هم باور دي چې د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت په پام کې نیولو سره باید ډیر ژر افغان پوځیان د بهرنیو کورنیو وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره اقدام وکړي دا کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د عملیاتو د بریالي کېدو لپاره د سیمې د خلکو مشورې هم په پام کې وساتي
و موردل چې په بدخشان کې د سلګونو بهرنیو جنگیالیو موجودیت د دغه ولایت خلک او سیمه ایز چارواکي اندېښمن کړي. په رپورټ کې مدام واوریدل چې دغه سیمه خایي جنگیالیو ځکه انتخاب کړي وي چې منځنۍ اسیا ته ترې تګ راتګ اسانه دی. د روسیې دوه جګپولي چارواکي خپل هیواد او افغانستان ته د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزې ډلې خطر هم جدي بولي. د افغانستان لپاره د کرملین خاص استازی وایي چې د روان کال تر پایه به داعش خطر په افغانستان کې جدي شي او راتلونکی کال به په لوی خطر بدل شي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي چې داعش د روسیې اصلي دښمن دی. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
روسی چارواکو د عراق او سوریې وسلواله سختریزه ډله د افغانستان او روسیې لپاره خطرناک وبلله. په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسلامي دولت وسلوال د خپل هیواد لپاره لوی دښمنان ګڼي، د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی زمیر کابلوف وایي چې دا ډله به د سش کال تر پایه پورې د افغانستان لپاره پر خطر بدله شي. زمیر کابلوف دا خبره وروسته له دې انټرفاکس خبري آژانس ته وکړه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلال آباد د وروستي تروریستي برید په اړه ضد و نقیض ادعاوې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي په افغانستان کې د داعش حضور ته په اشاره وویل فکر کوي دا ډله به د سش کال تر پایه پر حقیقي تهدید بدله شي او راتلونکی کال به یو لوی خطر شي. کابلوف وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې خپل موقف په فعال ډول غښتلی کړی دی، تر کومه ځایه چې دوی پوهیږي اسلامي دولت د هدف له مخې خپلې لیکې پراخوي. د خپل موقف د پیاوړتیا لپاره د افغانستان په خاوره کې د تنظیم او روزنې لږتر لږه څلور مرکزونه جوړ کړي دي. د کابلوف په باور د داعش وسلوال سختدریزي نه غواړي چې له طالبانو سره وجنګي شي. دوی د دې پر ځای لیوال دي چې حکومت ونیسي. د په عین حال کې د داعش او طالبانو ترمنځ د نشتو د پیښېدو احتمال رد نه کړ. روانه اونۍ د هلمند امنیه قمندان رسنیو ته د طالبانو او داعشانو لیکونه وښودل او ادعا یې وکړه چې دواړو ډلو د یو بل پر ضد جهاد اعلان کړی دی. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسلامي دولت وسلواله ډله د روسیې اصلي دښمنه وبلله او خبرداری یې ورکړ چې په سلګونو روسیې اتباع چې له دې ډلې سره د سوریې او عراق په جګړه کې ملګري شوي کېدای شي د روسیې په خاوره کې حملې وکړي. لاوروف د چهارشنبه په ورځ د روسیې ایکو مسکوفی گورورت مسکووا او سپوتنیک رادیوګانو ته وویل اسلامي دولت اوس خپل لوی دښمن ګڼي په دې دلیل چې په سلګونو روسي اتبا، په سلګونو اروپایان، په سلګونو امریکایان د اسلامي دولت په لیکو کې جنگي شي. همدارس د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو اتبا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریزي ډلې ترڅنګ د جنگیدونکو روسانو د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. تر لاوروف مخکې نورو روسي چارواکو هم روسیې ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړی وو.
د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی له پاکستانی پوځیانو سره شمالي وزیرستان ته تللی دی. افغان هیات ته پاکستانی پوځیانو په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترورستانو پر ضد د خپلو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. شمالي وزیرستان ته د افغان هیات له رسیدو سره په یو وخت پوځیانو په سیمه کې عملیات سخت کړل او ادعا کوي چې په لسګونو مخالف وسلوالې په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې وژلي. تفصیل به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوه ورځنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وڅلوېشت وسلوال طالبان په قبایلي سیمو کې وشلی دي. پوځیانو دا ادعا په داسې وخت کې کړې ده چې د نیوز ورځپاڼه د پوځیانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی د تورن جنرال محمد زمان وزیری په مشرۍ د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان ته ولاړ. افغان پلاوی په میرانشاه کې د پاکستاني پوځ مرکز ته ورغی او هلته د ضرب عذب عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل شول. دا عملیات د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې پیل شوي دي او اسلام آباد وایي چې تر اوسه تر دولسوه ډېر ترورستان پکې وژل شوي دي. د دغو عملیاتو تازه یو د شمالي وزیرستان په د تاخیل سیمه کې وشو چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. د پوځ په وینا تېره شپه په دې سیمه کې په بمبارۍ کې دوه ویشت ترهګر ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې شل تنه د خیبر په تیرا سیمه کې وژل شوي وو. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په شکتو کې هم عملیات روان دي. شکتو د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته سیمه ده او پوځ وایي چې دلته یې پنځه طالبان وژلي دي. له څلور ورځو راهیسې د شکتو شاوخوا لارې پوځیانو تړلې دي. پخوا به چې کله عملیات کېدل د موټرو لارې به بندې شوې، خو له دې ځایه به خلک د اړتیا په وخت په پښو د بنو تر شا راتلل چې څو ساعته وخت به یې نیوی. اوس ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلې لاره هم امنیتي ځواکونو تړلې ده او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دوستانو په دې ریپورت کې مو په وروستیو کې د شمالي وزیرستان د شکتو د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونه اوریدي. اوس هم وخت 2:30 بجې شوې. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی وسلوال مخالفان نشي کولای د بیګنا انسانانو په وژنه سره افغان دولت لمات سره مخامخ کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په جلال آباد کې په هغې غونډه کې وکړه چې په دې ښار کې د وروستۍ انتحاري حملې د قربانیانو په یاد جوړه شوې وه. د کورنیو چارو وزارت وی ډیر شر به په ټول افغانستان کې پسرلنی عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه له هر پلوه چمتو دي او په نږدې ورځو کې به په زابل، غزنی او بدخشان ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. اصغر سانګزه د کرکټ د ملي ټیم نوې کپتان او جاوید احمدی د حق د مرستیال په توګه وټاکل شو. کرکټ بورډ وایي چې ښاغلی سانګزه د وړتیا او تجربه لمخه ټاکل شوی دی. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د تیرو دوه ورځو هوایي بریدونو په ترڅ کې 40 طالب وسلوال وژلې دي. پاکستاني طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران کولای شي له حوثي شیعه وسلوالو څخه د خپل ملاتړ په بندولو سره د یمن د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي متحده ایالات دې ته اندېښمن دي چې د یمن پر لورې ایراني کښتیو کې بخای د شیعه حوثي اغیانو لپاره پرمختللې وسلې باروي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په تلیفون ویلي هغه روزنه چې امریکایي ځواکونه د اوکراین سرحدي سرتیرو ته ورکوي له هغه اوربان څخه سرغړونه ده چې د نړیوالو په ملاتړ د اوکراین په ختیځ کې ټینګ شوی دی.
دوستانو که چیرې غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویبپاڼې ته ورشي ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا موندنې ښیي چې د جمهور ریاست په تیرو دوه ځلي او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې انتخاباتي کمیسیونونو 16 ځله د انتخاباتو قانون مات کړی. د دې موسسو چارواکو دا څرګندونې د 1.3 کال د انتخاباتو په هکله د یو څیړنیز رپورټ د خپرېدو پر مهال خبریالانو ته کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ته ویلي چې ټول کارونه یې له قانون سره سم ترسره شوي، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي د دوی تازه موندنې ښیي چې انتخاباتي کمیسونونو د 1993 کال په انتخاباتو کې دوه ځله له اساسي قانونه هم سرغړونه کړې. یا د موسسې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره هغه څېړنیز راپور شریک کړ چې د دوی د کارکوونکو لخوا په تیر یو کال کې ترتیب شوی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا غړي محمد نعیم اصغر د دې راپور په اړه وایي
در حدود 36 مورد نقص قوانین
د دوړو کمیسیونونو شپږ د ځله قوانین مات کړي چې دوه ځلي اساسي قانون، شل ځلي د انتخاباتو قانون او 15 ځله د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر پښو لاندې کړي. څلور ځله د انتخاباتو قانون، شپږ ځله د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا مات شوی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی پړاو او د ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه او د جمهوری ریاست بیا ځلې انتخابات د همدې کال د جوزا په 14مه نیټه ترسره شول. د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي چې په لومړي ځل انتخاباتو کې 15500 تنو او په دوهم ځل انتخاباتو کې څه باندې 12000 کارکوونکو په درغلیو کې لاس درلود چې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. یا د موسسه په خپل راپور کې یادونه کوي چې په انتخاباتو کې د مدیریت کمزورتیا، انتخاباتي ناسم قوانین او طرزالعملونو هم انتخابات ستونزمن کړل. فیفا وایي چې دوی خپل راپور جمهوری او اجرایي ریاست او د انتخاباتو کمیسیونونو ته سپارلی چې د راتلونکو انتخاباتو د درغلیو په مخنیوي کې به زیات ګټور تمام شي، او همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته سپارښتنه کوي چې له یاد راپور نه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ګټه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې راپور د خپرېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ته تر اوسه په رسمي توګه یاد راپور نه دی رسېدلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور که څه هم په انتخاباتو کې له قوانینو څخه سرغړونه نه ردوي، خو زیاتوي چې ځینې وخت اړتیا وه چې قوانین انعطاف شي.
تر اوسه پورې دغه راپور په رسمي ډول باندې د کمیسیون ته نه دی راغلی. بلان ویلی شو چې په ځینو مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو سره دا موضوعات مطرح کړي دي. که چیرې دغه راپور دوی خپور کړی وي، شاید په ځینو مواردو کې داسې د دوی څخه هم غلطي شوې وي چې که چیرې یوه ماده لږ څه نقد شوې وي ولې بله ماده د اساسي قانون ورته احترام شوی دی او هغې ته پوره پاملرنه شوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست تیر دو همزلی انتخابات د جنو کورنیو او بهرنیو کړیو د لاسوهنې له امله جنجالي شول چې بیا د یو سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته کړي څو د افغانستان د انتخاباتو قوانین تعدیل او اصلاح کړي. ولسمشر اشرف غني امریکا ته له سفر وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي وټاکل، خو د یو شمېر ستونزو له امله یاد کمیسیون په رسمي توګه خپل کارونه نه دي پیل کړي. د انتخاباتي چارو کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړیو ته سپارښتنه کوي چې له هر ډول سمتي، قومي، ژبني او ګوندي اختلافاتو پرته او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره لازم اصلاحات او بدلونونه رامنځته کړي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د شو اقتصادي اړیکو د جوړولو په هدف یې یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جوړ سوی ګډ کمیسیون به په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ منظمې کلنۍ غونډې جوړې کړي. شاغلی کومکی وایي چې له ازبکي چارواکو سره د برېښنا او د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزو د حل په اړه هم خبرې کړي دي.
دواړو طرفینو په دې باندې تعهد وکړ او زمینه هم دې ته مساعده کړه چې په آینده کې به زمونږ دغه کمیسیون نو به منظمې کلنۍ او که په غلطه حالت کې کوم ضرورت و هغه جاسي به دایرو او زمینه سازي به دلې کوو چې زمونږ د تجارت سطح لوړه شي.
ښاغلي کومکي وایي چې د دواړو هیوادونو د هلو ځلو په نتیجه کې به دوه اړخیزه سوداګري پراخه سي. د کابل شارنه او بازار انتیک فروشان او د لاسي صنایعو یو شمېر تولیدونکي وایي چې د ناامنۍ له امله بهرني سیلانیان کم سوي او د خلکو اقتصاد هم کمزوري سوي چې ورسره د دوی پر کارونو هم منفي اغیزه کړی ده. د دغه بازار یو دکاندار نصیر احمد وایي چې کاروبار کم سوي او په هیواد کې دننه او بهر ورته بازار موندنه هم نه ده سوي تر څو دوی خپل تولید سوي لاسي صنایع او انتیک شان وپلوري. دی وایي چې اړوند چارواکي دې په بهرنیو هیوادونو کې د لاسي صنایعو او انتیکو شیانو لپاره بازار موندنه وکړي او په هیواد کې دننه دې ورته نندارتونونه جوړ کړي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال متصل کومکی وایي چې دوی تل سوداګرو او د لاسي صنایعو تولیدونکو ته د نندارتونونو زمینه برابره کړې او په راتلونکي کې هم ژمنه کوي چې د سوداګرو لپاره به په بهر کې د بازار موندنې او د نندارتونونو په برخه کې همکاري وکړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یوه اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1400 افغانۍ، یوه درنی منی بوجي ورجه 1800 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 1300 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 14 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1530 افغانۍ.
څو اقتصادي خبرونه وو چې نجیبه زمان در واورول. دوستانو اوس هم یو بل رپورټ راخلو. د ناټو چارواکي هیله مندي چې د افغانستان د سولې لپاره حادثې به نتیجه ورکړي او وایي چې دا سازمان هم د امنیت او هم سولې په تامین کې د افغان دولت ملاتړ ته دوام ورکوي. د ښځو امنیت او سولې په برخه کې د دغه سازمان استازي مریوت شورمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د افغان پوځیانو د روزنې له لارې د امنیت په تامین کې همکاري کوي او له هغه هڅو ملاتړ کوي چې د سولې په برخه کې روان دي. له اغلی شورمن سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د سولې روانې هڅې څنګه ارزوي او ناټو څه ډول همکاري کوي.
Well, I'm here as the NATO special representative on women, peace and security.
د شډو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د خاص استازي په توګه راغلم او افغانستان ته زما د لومړي سفر هدف هم دا دی چې وګورو د بشري حقوقو او د شډو د حقوقو په برخه کې څومره پرمختګونه سوي دي او ناټو څنګه کولای شي په شتوګه له دغو پرمختګونو څخه چې د افغان حکومت او افغان مدني ټولنو لخوا سوي او روان دي ملاتړ وکړي. دا مهمه ده چې وایم چې په تیرو لسو کلونو کې د بشري حقوقو او شوز ته د درناوي په برخه کې ډېر هڅوي او ښه پرمختګونه سوي دي. موږ دلته یو چې وګورو څه کولای شو چې دا هڅې روانې وي څو یو وخت افغانستان د نارینه وو او شوز لپاره یو امن ځای وي.
To sustain that effort and to make sure that Afghan becomes a safe place for men and women.
NATO is aware of the current situation in Afghanistan, especially security situation, security tough conditions.
NATO په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو خبره ده. لدی هم خبره ده چې هر ورځ چاودنې کیږي، انتحاري حمله کیږي او وسلوال خپل فعالیتونه زیاتوي. په داسې حالاتو کې به آیا دا ډیره مؤثره تمام شي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې خبري وشي؟
Taliban armed opposition.
I understand the question that there sometimes emergencies overtake what has to be done.
زپو هیجم چې په دینو حالاتو کې چې شرایط سخت وي څه باید وسی. د هم ډیره واضح ده چې خبري موجود نه وینو د تاریخوالي د ختمېدو لپاره لار نه واریږي. نو دا د سولې د خبرو او د دې خبرو د جاري ساتلو لومړی ټوب نور هم به اهمیت کوي. د شوز ټولنې او نورې مدني ټولنې هم دا اهمیت درکوي او ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وی ژغ هم واوریدل سي
take part in that peace process and to have their voices heard and to allow them to contribute to that peace.
In this kind of situation, what will be the commitment of NATO behind the
پداسې حالات کې بدل ناټو هورسوي چې څه ډول بل افغان حکومت هم ملاتړ کوي.
Our specific the NATO mission resolute support mission that we have here since the beginning of the year is a train assistant network.
زه د ناټو د قاطع حمایوي ماموریت په چوکاټ کې کار کوم. موږ دلته د افغان پوځیانو پر روزنه او تجهیز باندې خپل کار پیل کړی دی. زموږ لومړی هدف دا دی چې له افغان چارواکو ملاتړ وکړو او له افغان پوځیانو خپل حمایت جاری وساتو چې د خلکو امنیت ونیسي. زموږ یو هڅه دا هم و چې د ناټو په حیث د افغان پوځیانو په لیکو کې د شذینه پولیسو او پوځیانو د جذب پروسه هم مخته یوسو او له هغوی ملاتړ وکړو څو نه یوازې نارینه وو بلکې ښځو ته هم امنیت ونیسي. موږ باید یقیني کړو چې د امنیت د افغان ساتونکو په ښه توګه له خپلو هغو تجربو څخه چې موږ ورکړي استفاده کوي او د خلکو امنیت نیسي.
Through the training that they are promoted to decision making levels.
You have talked about the women in army. Who will guarantee their capacity?
تاسو د خزینه پوجانو په اړه خبري وکړي څوک به د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو تضمین ورکړي؟
But the capacity is obviously is a matter of training like for all both men and women.
د ظرفیتونو برخه هم د نارینه او هم د خزینه پوجانو لپاره په روزنه پوري اړه لري. د شوزو برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو یو ضرورت موجود دی په خاصه توګه د خزینه پولیسو په برخه کې. موږ په ترکیه کې د جاپانی چارواکو په همکاري د ترکی پوجانو لخوا د روزنه لپاره پروګرام جوړ کړی دی چې حقوقي له دغه روزونو وروسته په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي او د افغان میرمنو د امنیت پنیولو کې ونډه واخلي.
To get the basic skills they will need in order to be able to be security providers in their communities.
Although there are some efforts in continuation.
که څه هم له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي خو بل خوا ورځ تر بلې وسلوال مخالفین او طالبان حمله کوي، ملکیان وژني، پوځیان وژني. د دغه حملو ډیر مثالونه موجود دي. د دغه سختو او خرابو امنیتي
اصلی لامل څه دی؟ The situation is going to be worst. What's the main reason behind these tough conditions?
Well, that is not I think up to me to analyze that.
که هم په مستقیمه توګه زما دنده نه ده چې په دې اړه نظر وکړم، خو زه د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د حملو او تاوتریخوالي د تشدد په اړه اندېښنې احساسوم. دا د افغان حکومت دنده ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي، پوځیان له خپل هیواد دفاع وکړي. موږ هم تر شا ولاړ یو او له پوځیانو
ملاتړ کوو، روزنه ورکوو او خپل همکاري جاری ساتو.
د ښځو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د سازمان له استازي مریټ شورمن سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر اندېښنه ښودلې چې ښایي د ایران کښتۍ پرمختللې وسلې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته ورسوي. وړاندې داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې نه ایرانی کښتۍ د یمن په لورې تللې او ګمان کېږي چې حوثي یاغیانو ته به وسلې پکې بار وي. که دا خبره سمه وي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه به سرغړونه وي. په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو، ورپسې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام له یاده مباسي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا اندېښنه وښوده او ویې ویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې له مخې یې په اوسنیو شرایطو کې پرمختللې وسلې انتقال کړي. سپینه مڼۍ وایي د دوی الوتکې د یمن د اوبو په لور ورغلي دي تر څو د امریکا متحده ایالاتو له هغو جنګي بیړیو سره یو ځای شي او د سوداګریزو او لارښودونکو کښتیو خوندیتوب ډاډه شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به هڅه وکړي چې په زوره یوه ایراني کښتۍ ودروي او دننه ورشي تر څو وګوري چې آیا دغه کښتۍ یمن ته ځي، اشتن کارتر وویل چې متحده ایالات څو انتخاب لري. کارتر زیاتوي، موږ په هغه موقعیت کې نه یو، بلکې اوس هغه موقع ده چې باید بیلابیل لوري په همدې اړه پر یوه میز سره راټول کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اپریل پر 28 ایران ته د یمن په لوري د وسلو د لیږلو په اړه خبرداری ورکړی و. اوباما ویلی و چې په ډېر وضاحت یې دا خبره ورته کړې ده، خو ایران بیا په یمن کې یاغیانو ته د وسلو د لیږلو ادعاوې ردوي او په همدې حال کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلافي الوتکو پر حوثي یاغیانو څو ساعته وروسته له هغه بمباري وکړه چې د هغوی په وړاندې د هوایي بریدونو د ختم اعلان کړی و. په امریکا کې د سعودي سفیر خبرداری ورکړی دی چې که یاغیان په هر ډول خشن عمل لاس پورې کوي، ریاض به جواب ورکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
اوریدونکو سلام، د خبرونې په پیل کې د کیسبرانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو.
د کیسبرانو د انجمن افتخاري مشر محترم تیزګوتی صاحب، اوریدلې مو دي چې په خپلو فعالیتونو کې مو له تیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستی دی. که د دغه بدلون په حق له معلومات راکړئ.
له هر څه نه مخکې تاسي او د تاسي له لارې خپل نجیب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم، او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر سي او خلک د دوه روپیو خاوندان.
مننه.
د خپلو فعالیتونو د بدلون په حق له باید ووایم چې بدلون ضروري و او ضروري دی، ځکه چې ټوله نړۍ د بدلون په حال کې ده. نو مونږ هم د بدلون په فکر کې سو، او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپلو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو. ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن، ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولی. پیدا کولی سي؟ نشي کولی.
نو د کیسبرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري.
هو لري، خو غلط معلومات، ځکه چې په کیسبرانو پسې غلط تبلیغات شوي دي. مونږ غواړو خپلو فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو په پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو، او دا ثابته کړو چې مونږ کیسبران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو.
مثلا د کیسبرانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوئ؟
ډېر توجیهات ورته لرو. مثلا یوې دا چې کیسبران جیبونه وي، او د یوه جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره ایرانوي او خواروي، خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي. خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونډه او یا مراسمو کې خلک تر ټولو بر کینی که نکینی
بیخی هم دستی دارم
او بی همه اعترام او درناوی کی نو که دبل حق ورن جرم گنا او بدکاروی غلی چارواکی باید تر طول زیاد وره تلسی او که دستی نوی نو کی صبرانم ده افتخار ور او قدر من کساندی
نو غاری پا دیر دال خپل منفی رول تا مثبت رنگ ور کری؟
مون خوړو په خپل انجمن کې یوه ډېره قوي او فعاله فرهنګي او مطبوعاتي څانګه رامنځته کړو او لکه د یوه د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې یعنی هر قضاوت چې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي
تاسو په دې دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ
تر اوسه خو موږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول یعنی هر څه مو د کیسبرۍ په واسطه له راغلیو پیسو څخه کول خو له دې وروسته غواړو چې موږ هم د نورو ټولنو اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي
ولې نه پروپوزلونه ورته جوړوو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده مفاد یې دی هو
یعنې غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکوئ
موږ غواړو هغه پخوانی کیسبران ونه اوسو لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه موږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو
وبښئ تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ
پیغام خلک زموږ خلک دي زموږ حد او بازو دي زموږ هستي او نیستي په دوی پورې اړه لري که خلک وو مونږ به هم یو او که خلک نه وو مونږ به هم نه یو مونږ د خلکو جیبونه بکسونه او موټرونه خپل ګڼو نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو دا زموږ مجبوریت او عادت دی او زموږ قدرمن خلک باید دا خبره درک باید درک کړي سر په سلو کې باید درک زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن
بداله
مال غلری
غواړی بی وخت مړ نشی نو له درې شانه ځان ساته
له ډاکټر روغتون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو
چې پیسې در سره وي له درې کسانو مه ویریږه
له پولیس څارنوال او قاضي نه
د چارواکیو له درې شانه بد راځي
له کار برطرفۍ او خدمت نه
درې کسان په مفته پیسه دار شول
مشاوران، صاحب نظران او دلالان
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي
د رشوت، واسطې او مصلحت
د ترافیکو ښاري مازفین درې شان ډېر خوري
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چاپېړې
د درې شانو ځای درې شانو ونیو
د خره ځای موټر د خاین ځای چارواکی او د پیتاوی ځای فیسبوک
اک ته درې لارې ورغلی دي
د چاپړوسۍ خپلوۍ او زور د بنو کور ایز کلام بی جنگ نوی او خوانی هم لکه غل طول عمر پا غلا تیروی هم ده غسی و کور تمو بیایو
شامپو خو می بیا کم شویده لکه چی بیا خپل یا دی زمانو سر پی منزلی خدای خودی پدهی و زوی بورکه دادی ما دی زمانو شریکان
دا چه توائی؟ خدای دی پاق دو و بورکه زود خدای دوم دخواره کردم چی دی تاس پیری پا بدل شامپو سرو منزم
نو پا چی شی منزه؟ دی پلار دی شامپو دکانونه دی چیر تدی؟
پلار تا می خلو ما چوا چی جبا بدل بیخره و باسم ولی دی چرگانو آگه کمی دی؟
وی خا داغه دی چرگانو آگه چی می ورکیه نو تو سر پی منزه؟
ولی پا دی کلی که وازی دی تا چرگه دا؟ خدای دی در تمرداره کی؟
پا جبا دی دانه را و خیشه وز می چرگم ندر نخلاسیگی اغه خواری چه در تاویلی
نورا دی خلو خلاسه نکی کنه بیا با در تاو خواهیم چیزی توکیم تالا زرنیم پیشندلی
خامی پیشندلی اغلی و اغلی دی تالا لازه چه تا شامپو نسا می خودلی دی هر چه غلامی لیدلی و خود شامپو می نو لیدلی وز دی اغه یو تم پیل کلی خدای را تاو شرم ولی پخپل خلو دی اقرار را تاو که
خدا چه پدی کلی که نوری چرگیستا کنه اوز با می داستن دست بینه ولی
او کنه چرگی تا تا ساتلی
سو خوشی خوی نرا که پا پیسو یخلم
شفا دا پیسی چه می ورکیگی تا دی نر لور اگل پی اخلی
اوز دقی شیشا کی سر چو بکم
شیشا تا با دی مور بی کچل دست بکرائی چه ملامت اشی جاری تو بوداری چه یو زل راشی
واو خدای دی ورمیک تری لاندی کی چی پتایی راوڑم
واو خدای دی پنس نمروی خدای دی گورش نلو خرکی چی تایی پا ما بندی کولی پا یارا نخلاسی گی او مکاری ام داوز می شامپو گوارم چی شامپو را نکی پا سرد یو ترویشت نپریدم دستی خدا جاری راتا
لکه چی بیایی پا شامپو سر جنگ دی چی وارشم بیا سرور سر مات نکی دا چه غلمه غلمه چه وله ده او لخود ده گواندیانو نو شر میگی
غلا ده راولی ده بلا ورسر ککلیم
تو گوره اخرا بیای غلا را بانیده ولی ده
ده چش غلا ده بیا چش ورک شویدی
خب پاییگی بیای شامپو پتکلی ده
شکر ده چه پا ده کور که بل چش نه پیدا کیگی ورک دیشی ده شامپو
چنگ ده زده پیورانیگی
نو څنګه وکم دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه درې کره ته خو موسرونه پې مات کړل
دا ځلې د تا سر ماتیږي تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کیږي
د ما سر نو با سره وهئ زه مې خپل سر نه ماتوم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، رنا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
Shum, stop the minister of full sovereign.